طالبان وایي چې نن سهار وختي د دې ډلې وسلوال په مرکز بازاره کې د پنجشیر د والي دفتر ته ننوتل او په دې توګه پر دې ولایت د طالبانو بشپړه ولکه ټینګه شوه. د مقاومت د جبهې سرچینو دا اداره کړې ده او وایي چې د دوی وسلوال لا هم مقاومت کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو نوی حکومت به ډیر ژر اعلان شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه درې ورځني سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له مسؤولو چارواکو او ادارو سره خبرې وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بې وزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن میرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. کابل ته تا د طالبانو در اتاک درې اونۍ پوره شوې، خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه یې پای ته رسیدلي او ژر به یې اعلان شي، خو پر دې اعلان دا د څو ورځې تیریږي، خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنجشیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسېده. پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنجشیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسیږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو دې بحث ته رابللی دي، د سیاسي چارو کتونکی داود مایار او د پوهنتون استاد او د چارو کتونکی ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میرحمت صافی دی. راتوای چې خاغلی مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دی پهل کوچې. تاسو څه ګورئ دغه د حکومت د جوړېدو چارې ولې زندیدلې دي؟ درېمه اونۍ وشوه چې طالبان پر کابل واکمن شوي، خو لا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا همداسې په خپل ځای پاتې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، ټولو ته مدین څه پنې کې شک نشته چې کله په نظام کې تغییرات راځي یا خلا راځي، نو دا خلا باعث دی کېږي چې د اجتماع یا د نظام مختلف ابعاد طویل مدت شکل متغیر کړي. دا په دې معنی چې کله د یو ورځ خلا راځي، دا بیرته مونږ په یوه ورځ کې نشو ډکولی. یعنې د یوې ورځ لپاره میاشتې په کار دي چې مونږ بیرته د وضعیت نورمال حالت ته راشو. تمه دا کېدله چې په اوله اونۍ کې په دوه درې ورځو کې دا نظام اعلان شي او دې باندې باید عجله شوې وه. خو یو سلسله چالیفونه یا موانع دې مخکې کېدای شي چې موږ هغه په فردي ډول کېدای شي یاد کړو، او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي، هغه منبع ته وځي دي. خو موږ د تحلیل په شکل ویلی شي چې ټوله نه عمده در مانع چې د نظام د اعلان د زن باعث ولا هغه څو مشخص مسائل کېدای شي. یو خو دغه د خارجي نیرو حضور و چې کچېر د نیرو په افغانستان کې پاتې وای او په دې پښتون کې د نظام اعلان شوی وای، دلته د حاکمیت د سوال لاندې راتلو. داسې شکل نیو چې ګویا دغه نظام د دوی د شکل لاندې اعلان شو. نو دا یو منطق لري چې تر څو چې هغوی ته یو دشم تاریخ پورې هغه کوم ورځ مشخصه کړی او د هغې نه مخکې ووتل، نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کېدای شي هغې ته، یعنې دغه کوم مشکلات چې ایجاد شول، یعنې دې ارزش لري د هغې په بدل کې. یو بله مسله چې تفسیر هم پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسیونو بخصوص دا مسله مطرح کېږي، د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو منځ کې چې ده، چې خوشبختانه د طالبان سیستم دسیده چې د دوی د اختلافات شده فیزیکی شکل نه نیسي. دوی یو عرف خپل منځ کې لري دا مسائل په خپل منځ کې حل کوي. حال دا چې په تیر نظام کې چې کله عامر د وزیر یا والی هم تبدیل کېدو دا مسله به خشونت او نظامي دفاعي سیستم ته لاړه. خو د دې دا مسله عملا محسوس نه ده، خو کېدای شي دا مثلا د یو عامل د ځان وي. یو بل موضوع چې لدین څه وخت لري چې دا مسله مختلفه.
بله بله بله، ما یار سبا هم دې لپاره دغه موضوع اونیز بحث تر اوستله چې هر اړخیز بحث پی وکړو. مهرباني وکړئ، او مهرباني استاد صفاق
وکړو. بل عامل د احزابو د سمتونو یا د اقوامو د تقسیم مسله ده، یعنی دوی د سهم مسله ده چې د خپل یعنی ډیر وخت ضرورت لري چې داسې یو سیستم جوړ شي چې دوی د هم شمول اصطلاح کاری ډیر پر شر نظام منظم مختلط شي دوام عمومي د دې لپاره، یعنی مختلف د اقشار جامعه چې دي د سهم نظر کې نیول کیږي. نو دې باندې مشورې ته ضرورت ده، دې باندې تبصرو ته ضرورت ده، مختلف مسائل مطرح کیږي.
مثلا معیار همدې بحث کې یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي، څوک په دویمه درجه کې وي، څوک په دریمه درجه کې، اما دا تر اوسه تایید شوی نه دي. تاسو چې حال ته یی دغه وضعیت لنګ دی ګوري، دا بحثونه څومره محسوس دي؟
په دوه مورد کې ما دې مسلې ته د درنی یا داخلي تقسیمات ته اشاره وکړه چې په دې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه. د طالبانو د وضعیت مسله یو مذهبي جریان دی، په دې کې د امتیازات یا کله چې مثلا دوی بریا مومي د تقسیمات دوی د مبارزه دوری ورکول کیږي، دوی د قرباني دوری ورکول کیږي، او په ځمکه کې تقوا او فهم د مسائل معیار دی. نو ما ویل چې یو عامل د ځند د دوی درونی د کوم مسائل چې دي چې د باندې محسوس کیږي نه مثبت پوینټ منداره ده چې دا فزیکی شکل نه نیسي. مثلا طالبان مینځ کې قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف د نظر یو طبیعي امر ده، خو خوشبختی د دوی پدې کده چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد پدې د قدرت په مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده. حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی پدې ردی پوزیشنو کې دا موقفونه وو چې ډېر خشونت طرف ته بلاړه، یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو ځکه کومې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده. دوی دغه کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې دا تیار شوی ده صرف د اعلان مسلې پاتې ده، چې ځکه د څو نور عوامل هم تشریح کمه بیا کېدای شي د مسلې د عمق ته ورشو.
بله،
د اعزاب و د سم مسله د خپله یو هغه ده، یو وختګیر مسله ده. دې باندې باید دوی ډېر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سهم ورکړو، د احزاب ته مثلا کوم افراد ته، هغه افراد چې مخکې تکرار شوي دي، نو دا خو یو بل چالش ده. رهبری ته سهم ورکړو که دوی اعزاب یا دوی که نور چې دغه پوه او مناسب خلک دي دې ته سهم ورکړو چې دی باندې مغه ده. خو د یو موضوع دلته تقریبا ثابت ده چې د اویا فیصد نه اضافه سهم به خپل تحریک کوي او بیر څه نور په مختلف ډول په اقشار باندې تقسیم کیږي.
او په اقشارو کې معیار صاحب او بخی اقشارو کې هم دغه پخوانی چیري چې دی تقریبا ډیر په حکومت کې پاته وو، خلک یو ستر ناراضه دي، خصوصا خپل پلویان. مثلا که حزبونو ته وکتل شي، اکثره پلویان د احزاب له مشرانو نه شکایت کوي، وايي پتیرو دوله سيزو کې دوی چې په مهمو څوکۍ وو فقط ځان ته پاملرنه کوله، خپل کورنۍ ته نور ولستری پاتې وو. فکر کوي چې بیا د مغو سرور او وصل ضرور دي، او کنه دغه احزاب نوې سيري نوې کډرونه هم لري.
زه فکر کوم چې طالبان هم د نقطې ته بلشي وي، او دا تصمیم هم نهایي شوی ده چې کله د نظام اعلان شي تاسو به وګورئ چې دا کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قوم د ادرس نه د اس د ادرس نه دوی امتیازات خپل ځان ته خصي دي، خپل ځامنه ته خصي. زه د رهبری بو تاسو پیژنو چې دای به رهبری سیستم په امتیازات کې وو، د ځامن بم ډیپلوماټانو د دې حلقې نه به اضافه دي اخوانت لن. زه په دې مود دی باندې متأكد یم چې دا کسان به رهبری ته ناراضي، کچیر احزاب ته سهم ورکول کیږي د سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې به نوې چیرې داسې چیرې چې وګوري، یعنی یو منفي د خیانت بیکګراوند ونه لري. دوه بل نقطه چې دلته هم تر اوسه پورې واضح نه ده، او دا مسله ډېره مهمه ده، اقوام او سهم مسله. آیا دغه سهم اقوام او سهم د تحریک نه د باندې خلق توکل کیږي؟ ځکه په تحریک اسلامي کې د ازبکانه قوی علما شته دي، حتی په اجرایه او په شورا او د شورا کې تصمیم گیری کړي، د تاجکونه دي، حتی د هزاراونه دي. چه کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکول او بحث مطرکی، آیا بعد د تحریک مختلف اقوام تصور کوي که تحریک د باندې، یعنی که چیرې دا مسله تحریک د باندې مطرکی، یعنی د موضوع نورم همشه،
یعنی مایار صاحب تاسو نظر داده چې همدغه بحثونه دومره پراخ دي چې راټولول ورځی نیسی، او ممکن همدا ستر لامل وي چې تر اوسه حکومت نه دی اعلان شوی؟ کور مودان مننه تاسو ته بیرته راګرځو. مایار صاحب، زموږ د خبرونې بل میلمه چې استاد ودیر صفای وو، ټلیفون کار نه کوي، خو ښاغلی عبدالستار سعادت د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو استډیو ته وصل دی. سعادت صاحب، ستړي مشي، ستاسو د هم غرمه په خیر وي. اوس چې طالبان وایي پنشیر هم ونیو او جګړه یې پای ته ورسوله په افغانستان کې، په رسمي ډول فکر کوي چې همدا به د جګړې د ټغر ټولېدو په معنا وي او کنه لا به هم ځینې ستونزې پاتې وي؟
سلام علیکم لودین صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته، اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو. هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه، او دا چې پراتنونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نور لانجې هم راتلونکي جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې،
او سعادت صاحب، دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه، دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنشیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه، دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړې. داسې وویله چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د ایسای د رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیج ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي. او د هغوی دغه حرکت، د راتګ هغه اکټ، هغه نمایش، دا ټول خصمانه حرکت و. یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي، او نو دا طالبانو سره دوستی نه وه، دا یو ډول دښمني وه. او د دو مخه باید ونیول شي، طالبان تحریک باید دکار
بله. او سعادت صاحب، بحث دا دی چې طالبانو له تیرو پنځه شپږ ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیوه او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خنډ لرې شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي، بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنشیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې، اوله څلور وي، څلور یو دا وه چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنشیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید داسې یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې، ځینې ګارانټیانې، ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي، د دوی دولت په رسمیت پېژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه یې فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه، حکومت یې ونیوه، اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره. او دا اسانه نه ده، ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی. حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول د واک تقسیم اول خلک چې باید راشي د یو بوري مرحله لپاره مسولیتونه واخلي د هغوی مشخصول داسې اسانه کار نه دی. نو د دغه څلور موردو چې دوه حل شوي دي دا دوه نورې خامخا وخت نیسي. اما فکر کوم اوس به لنډو ورځو کې د حکومت تغش اعلان چې جوړ بشي.
بله مننه سعادت صاحب، کور مودن را سره پاتې شئ. مایار صاحب، یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دي او حتی په کور بهر دي مطرح کوي، هغه دا ده چې د طالبانو مشر سره لدی چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لوی غونډه هم تر سره کړه، هم هیڅ یو انزور تازه راونه وته، یو انزور چې رسنۍ ته راووت هغه هم د دو کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی و. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
لدین چې په دې کې شک نشته دی تاسو د خبرو په پای چې دا د ولس حق ده. خصوصا ورغم په دې کې هر جریان ځانته یوه ستراتیژي لري، برنامه لري، امنیتي مشکلات به یې دغه شرایط مطابق به مخته، یعنی دوی په دې کې عامه افکار چې دي دغې نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. کدی سیو نه ته په دې مورد کې اشاره وکم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول که په نور احزاب کې کله رهبری ته صدمه ورسي یا د منځ لاړ شي، د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځ ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډیره د اشخاصو د افراد موضوع ډیره مطرح نه ده. یعنی په دې کې که چیرې کوم تغییرات یا ضایه په رهبری کې امراضي د دوی جریان د بادشل کاله که مونږ ولیدل چې دوی څو ځلې رهبری چینج شول، تغییرات کرغلل، خو د دوی د جریان نور باندې پیاوړی و. نو یعنی د دوی رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې انشاءالله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی دغه رهبری چې د حضور پیدا کړي او ملا پرې مطمئن شي.
بله، او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیله مندي څومره ده؟ اوس طالبان راغلل، افغانستان ونیو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي. سره له دې چې سعادت صاحب ویل چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راتګ کابل ته یو ډول خصمانه چلند وو، په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکې کړي پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکې کړي دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وای تللی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده؟ دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي او دغه د ولس په شل کلنو یا حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځه کلو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده. د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد دغه حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي خپل دولت د سوال لاندې راځي. اوس داسې یو سرتاسري فضا برابره شوې او دا د افغانانو دپاره، هغه کسان چې دغه د سیاست په دغو الفبا باندې پوهېږي په دې باندې دې فرصت ته دې ارزش ته متوجه دي چې سرتاسري مسله دلته یو فضا جوړه شوې ده. او دغه حالات که چیرې پنځه کاله داسې انکشاف وکړي نو موږ به په مختلف عوادو کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. لدین صاحب، تاسو دو نقطې ته متوجه اوسئ چې یوه ورځ جنګ چې ده، اوس مثلا پنجشیر باندې د دوه درې ورځې جنګ و، په دې مصارفو موږ کولی شوی، یعنی که چیرې دا موضوع نه وای، د کابل او د کندهار سړک په دې ښه ستاندارد شکل جوړ کړو. یعنی که چیرې مونږه، یعنی زموږ دغه مصارف په جنگي شکل لار نشي، ځکه جنگي فضا دومره مصارف لري چې هغه په داخلي امکانات باندې حتی ممکن نه ده. دا باید ډېر بخش ما به طرف ته متوجه شي. خو د پاکستان د استخبارات د رهبری راتګ په دې مورد کې ساده سره مخالف موافق کمه، واقعا چې دا یو خصمانه عمل دی. و حتی داسې تحلیل هم کېدای شي چې دوی راغلي وو چې دوی باندې فشار واچوي چې کوم رهبران د افغانستان هلته دوی سره اوس چون لري، د هغې موقف په راتلونکي حکومت کې باید څنګه وي، یعنی د هغوی د نمایندګي مسلې هم هلته ګویه مطرح شوي دي. او حال دا چې د مجاهد صاحب د خبرو مطابق
دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتی بخش کې چې د افغانستان طرف او ګاونډیان بخصوص پاکستان ته څه مشکل جوړ نشي دې مسالې ته تطفیر شوي. خو اصلي مسایل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوي نه دي، ډېر واضح نه دي. لودین صاحب، یو موضوع د دلته ډېره مهمه ده، د پنجشیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسله حل شوه. که چیرې د پنجشیر مسله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای، دا مسله انکشاف کوه افغانستان په لسګونه نور کلونه بحران طرف ته تل، خانه جنگی طرف ته تل. خوشبختانه چې دا مسله حل شوله، اوس بله اوس فضا دې ته برابر شوې ده که چې چیرې موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنی اوس ظاهرا د کوم جدي چالش لیدل کېږي نه، صرف یو تشویش دلته ده لودین صاحب، چې د پاکستان خارجی سیاست افغانستان مقابل که متضاد دی، به نظام ضد دی. همیشت یه دکتر نجیب دی وقت چه کم نظامون افغانستان که جور شوی طالبان و پشتون سر نظام که پاکستان و سر مخالفت کلی او دی غید خراب اول و کوشش کلی، دی غید تداوم مانه گرده دلوی.
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې را نغلل، د امریکا تر چتر لاندې را نغلل، هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی، پاکستان سره هم نه جوړیږي. فکر کوي د طالبانو په لیکو کې به داسې ورتیاوې پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغرې ووهي. اوس خو ممکن مجبوریت و په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلود د اوسېدو، ممکن هر ګاونډي هیواد کور سره مرسته کړې وای، پاکستان او طالبان ورته لبای کولای وای. اما اوس چې دوی په افغانستان کې یو پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي، فکر کوي ورتیا به ولري چې پاکستان سره هم ډغرې وای او خپل حقونه ترې واخلي؟
زه په دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست حملهي شکل نه لري، اکثر دفاعي شکل درلودو. د پاکستان سیاست دسته چې د افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي، نجیب مقابل که مجاهدین، مجاهدین مقابل که طالبان، به طالبان مقابل که امریکایی سیستم سپورت کو، دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کرد، دایش ور سپورت کرد. اوز شد یعنی دی دوی هدف دانه ده چه او سیستم قدرت ده ورسهی ده دیگر حمایت رو کی. دی دوی هدف داده چه ده که کم تداوم ده نظام شده چه ده رفا باید که به افغانستان که به مملکت که رفا باید که دوی دی دغه تداوم مخه ونیسی، دغه نظام 15 کاله یا 10 کاله در دوام ونیکی. اوس که چیره طالبان سیستم ترازی کنه، د پاکستان اگر خصمانه سیاست به طالبان مقابل که دوی چه دوی مقابل که حتی ما تشویش درلودو چه د پنجشیر جبهه سپورت کی که دیشی کده ایمی، او یا مثلا دید مقابل که دایش سپورت کی یا یو بدیل پیدا کن
کور موادان
چه دوی بدر تلاش کی.
ډیره مننه مایا صاحب، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي، کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي، یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوي ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او همه شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې. طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي، حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کیده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
نه، ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه دا تاسو چې وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلق لرو، ټول قومونه موږ سره دي. د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله، بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو. نو د دوی خبره هم داره چې کله د افغانستان د بیلابیلو قومونو رنګ پکې وي، د مذاهبو وي، نو همدا ټول شموله دی. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه، د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. مثلا د طالبان نه بهر نور کوم سیاسي جریان نه دوی ته باید ځای ورکړل شي. زه فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي. بلې، او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمند و خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي، مګر حتمی نه ده چې موږ دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړلو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي، کمزوري رامنځته کوي، افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزی حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي. نو زه فکر کوم چې بلې و طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. مخکې ما وویل دغه دلیل دی چې دوی ډېر زیات فکر پکې کوي، رایه پې اخلي، د خپل منځي هغه همدا شی دی چې دوی غواړي همغه د خپل د تاریخ سره سم ټول شموله حکومت رامنځته.
بله، او دا به فکر کوي چې نړۍ سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه څیرې چې په تیرو دوو لسیزو کې مطرح وي د حزبونو مشران سیاسون نړۍ له طالبانو غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله عبدالله، د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر، نړۍ به فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم وانډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
داسې و که چېرته یو نیم کال مخکې یا دوه کاله مخکې د سولې پروسه کامیابه شوی وای او پخوانی نظام حفظ وای د ځینو تعدیلاتو سره، بیا بلې و دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما هلته جنګ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غني په څنګ کې ودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ ته کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګه وکړه، تر اخرو شیبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړې، نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته دوی د شک په سترګه ګوري چې بیرته طالبان د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخکې کېښودل شي، په نهایت کې چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغسې یو ائتلافي جوړښت ته غاړه کېښودل، زه فکر کوم طالبان به ډېر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د هغوی له زاویې نه. دوی به په همدې منطقې په همدې سیمه اعتکاوي کي او د طالبانو برداشت او تحلیل داری چې دا ځل غرب نشي کولی طالبان پرېږدي، او زمونږ برداشت هم داری چې په نهایت کې همدا متحده ایالات همدا اروپایي ټولنه دوی به د طالبان نظام په رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی سینه باید لږ در پراخه کړي، مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره مست دوی وایي پخلا دي هغه باید ومني، او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږدي، داسې یو نظام بنیاد کېږدي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلقه منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخله او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې سلا شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف کړی کی.
بله، او سعادت صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او دغه راز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح کړ همدا هم پکې راځي، یا یو شرط د طالبانو ته چې چیرته غواړي لویدیزم په رسمیت وپیژني نو دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکوي هغوی ته، شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیزی په رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمې هیوادونه کولای شي د لویدیزو هیوادونه د ملاتړ ته شډه کړي؟
مخکې معیار صاحب یو څه شته اشاره درلودله د جنګ مصرف باندې وغږېده. فکر کوم چې دلته غربیانو ډیر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل یې دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلقیت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملا ماته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه $4 میلیارد په افغانستان کې تنادي ګمرکات عواید دي. که چېرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه ګذاري وکړي، هېڅ د غرب مرسته ضرورت نشته، ځکه د افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده $6 میلیارد باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف ځکه ډېر دی، زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان $6 میلیارد په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي او دا $6 میلیارد دوی اسانه پیدا کوی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دې دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي آسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
دا چې بس چې بې پای ته ورسېدلې، ډېره ډېره مننه ښاغلی سعادت، له تاسو نه، له بل میلمه ښاغلی داود مایار نه، د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته ورسیده. په راتلونکو خبرونه کې همدا بحث دی په دریجه به درته وړاندې کیږي. همکار می په راتلونکو خبرونه کې سلطان محمد سرور دی، هیله ده چې تر پای